میگن.
تشکر آقای مهر، بسیار لطف کردین، روزتون بخیر، سلامت باشین، تا هفته آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم. گزارش از ما، برنامه از شما، از ما و قضاوت شما، تشکر. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت ما جګر څلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو درته بیلابیل خبری مطالب راټول کړی دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټ کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو، دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح برابر کړی دي.
ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولس جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته ځي. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. محمد اشرف غنی نن په ارک کې د مجاهدینو د بریا د وشتمې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وویل.
سوله براتونکی با عزت تل پای سو، او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو، او بیا د ولس وختنه نیت او اراده ته. نیت ستا، اراده ستا، یا واضح نقشه د لارې او تګلارې ته باید نتیجه کې ورسیږو، چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانو رضایی.
دغه مراسمو ته پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې مجاهدین به هم د سولې او پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. دا څرګندونه په داسال کې کېږي چې په پام کې د سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړله. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د ارزونو له مخې په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو لومړنی تفتیش او بیا شمیرنه د اعتبار وړ نه ده. الیاسی وایي چې د انتخاباتو د لومړۍ ورځې ابتدایي نتیجې د باور وړ دي چې باید ورته مراجعه وسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلولو ترمنځ په نښتو کې شپاړس وسلول وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزین ازادي رادیو ته وویل
په شوراوک ولسوالۍ کې جنگ سوی دی، څلور تنه دښمن وژل سوی دی، پنځه تنه زخمیان دي. په معروف ولسوالۍ کې د نادرخان مرکور باندې جنگ سوی دی، پنځه تنه دښمن وژل سوی دي، څلور زخمیان دي.
د امنیت قمندانې ویان وایي چې نادرخان په معروف ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان دی. ښاغلي بارکزی زیاته کړه چې په معروف کې د پولیسو پر یوه قرارګاه هم حمله سوې چې وروسته په جګړه کې وو وسلول طالبان وژل سوي. د پیښې په اړه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د ورزګان د ولایتي روغتون مسؤلان وایي چې په مرکز ترین کوټ کې د هوایي برید په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي او دوه تنه ټپیان دي. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند په ګرماب سیمې کې وژل سوي یا هم ټپیان دي چې وروسته روغتون ته وړل سوي دي. بلخوا د ورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته تایید کړه چې تیره شپه بهرنیو ځواکونو پر یوه کور برید کړی دی. دی وایي چې په دغه برید کې وو وسلول طالبان وژل سوي، خو د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. د بداسل کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي آژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډیر ژر به د دغه سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت، پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره سخت بندیزونه لګولي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د اوکراین نوی ټاکل سوی ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي مسکو دی د اوکراین وګړو ته د روسي پاسپورتونو د ورکولو په ژمنې سره د اوکراینیانو پر تاتمی کولو وخت نه ضایع کوي. تر دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې مسکو شایي ټولو اوکراینیانو ته د روسي تابعیت ورکولو پروسه اسانه کړي. زلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي اوکراینیان پوهیږي چې روسي تابعیت یعنی په سولهییزو مظاهرو کې نیول کېدل او له رقابتي انتخاباتو پرته له انتخاباتي رقابتي انتخاباتو به برخه کېدل. زيلنسكي په عین حال کې د اشاره کړې چې روسي سره پر دې موضوع مذاکرو ته چمتو دي. خو د اوکرين ولسمشر ویلي د اړیکو د کول په هغه صورت کې امکان لري چې د اوکرين په ختیځ کې د دونباس او کریمیا سیمو اشغال پای ته ورسیږي. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه هغه وخت وژل سوه او درې نور کسان ټپیان سول چې یو وسلوال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډز وکړي. د پولیسو چارواکو پرون ویل چې حمله کوونکی نونس کلن جان ارنس دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتید، خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړی سو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. ترنو دوستانو دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شئ، پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې د مشورتي لویه جرګه تحریم کړه. د دې ترڅنګ به دا هم واورئ چې په دې جرګه کې یو شمیر مېرمنې ګډون کوونکې چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي دي، هغوی وایي هڅه کوي چې د سولې لپاره کار وکړي.
ټول ویلي چې مزه ډېر غواخ طالبان ورونه کلې دې په کور کې کینسل چې سبا شهیدان شي، مونږ یو جداز مونږ سر د افغانستان نه قربان شیم کومه ده.
دا به هم وره چې هغه کورنۍ چې په دې روسي کې په فراه ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه نه لیدلي وای، تر اوسه یې ورسره مرستې نه دي شوي.
دلته غوښه یې شلې او ورته راغلې مرسته د غیظ نه تللې ولاخه مل دلې لا
یو مشخال مولا نه دي نه دا چې دوی وای چې موږ 15000 کیلو راوړې دي یو مشخال مولا نه دي چا کومه ده کتلې.
په بهرن نیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوز یو جګپوړ قومندان وی لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. نور مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده راسره پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. دغه ټیمونو مشرانو د یک شنبه پورس په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دا جرګه غیر قانوني، بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف ترسره کیږي، پکې ګډون نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدی ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا جرګه به سبا پرانیستل شي. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
د محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان ریوال، عنایت الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجابی، فرامر ستمنه، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی او رحمت الله نبیل انتخاباتي ټیمونو اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. په هغه غړې اعلامیه کې چې دغه انتخاباتي ټیمونه لخوا خبره شو راغلي چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي هدف انتخاباتي کمپاین دی. دوی په دې باور دي چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید محمد حنیف اتمر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د یک شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډه ته وویل چې مشورتي لویه جرګه باید د سولې د هڅو په لومړیو کې جوړه شوې وه، او یا هم باید داسې محل جوړ شي چې د دغو هڅو پایلې روښانه شي.
منتظر بحث ها و اجندای درون جرگه خواهد
دیوی ده جرگه اجنده و بحثونو تا پتا میو پا دست حال که چه پریکلی ده خلکو ده گت خلاف او ده دوی ده غفتن و خلاف او سبوتاج اولو لپاروی بیا با ده دول اسو انتخاباتی تکیتونو او سیاسی گوندون لخوا ده افغانستان ده خلکو ده لوی جرگه جوره ولوی بیا با دوی ده خلکو غک پیوی لوی غنده که اعلان کری
ممثل و نماینده واقعی مردم افغانستان اعلان خواهد کرد.
د یادو دولسو انتخاباتي ټیمونو ترڅنګ یو شمېر سیاسي چیرې لکه د پیوند ملي د ګوند مشر سید منصور نادری، د اقتصاد پخوانی وزیر ستار مراد او د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي هم له تحریمونکو سره یو ځای شول. مخکې له دې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دغه جرګه تحریم کړې وه. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکي کمیسیون مسؤلان وایي چې د یو شمېر محدودو څیرو لخوا د دغه جرګې تحریم به د جرګې په مشروعیت اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له تحریمونکو سره خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا جرګه د شاوخوا 3000 کسانو په ګډون د دوشنبه په ورځ د سور میاشتې په 9 په کابل کې جوړه شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ پارک کې د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړول یوه اړتیا ده.
سبب تفصیل انشاءالله تعالی با مشورتی لوی جرگی که جگی ضرورت عزیز خارا و برادرا که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح به چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگه هستیم، ما کشور مشوره هستیم، ضرورت واضح است
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی هم رسنیو ته ویلي چې هر لوی جرګه خپل مخالفین او پلویان لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جرګې مخالفین هم په جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي سوله راتلونکې ده او د ټینګښت لپاره یې ټولې زیراده او پریکړه موجوده ده.
د مغل ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو وام اوریدل چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره 1200 انتخاباتي ټیمونو اعلان کړي چې د سولې مشورتي لوی جرګه غیر قانوني بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف ترسره کیږي، نو ځکه دوی پکې ګډون نه کوي او د جرګې تحریم کړي ده. پم دې مسله کې پاتې کیږي سب ټاکل شوی چې سبا دغه جرګه په کابل کې فایل شي. د دې جرګې لپاره بیلابیل ترتیبات هم نیول شوی دي. ویل کیږي داسې چې په دې جرګه کې 30% مېرمنې ګډون کوي. د ټولو هغه کسانو چې په دې جرګه کې ګډون کوي شمېر 2.5 تنه یاد شوی چې 30% به مېرمنې وي. د جرګې په درشل کې چې سبا به فایل شي د بیلابیلو ولایتونو نه مېرمنې راغلي دي مرکز کابل ته او دلته پزښیوی تر سو سبا په دغه جرګه کې برخه واخلي. په دغه مېرمنو کې وه هم برېښنا ده چې د کونړ لناړی ولسوالۍ نه کابل ته راغلي ده او سبا به په دغه جرګه کې برخه اخلي. زموږ همکار ناجیه صافی د مشورتي لوی جرګې خیمه ته ورغلي او له برېښنا سره یې خبرې کړې او په دې اړه راپور چمتو کړی.
ټول ویلي چې مزه ډېر غواخ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کینسنه چې سبا شهیدان شي. موږ یو داس موږ سر د افغانستان نه قربان شیم کمه ده.
د شپږو بچو مور برېښنا صدرې په سر د کونړ له ناړې ولسوالۍ کابل ته راغلي سو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. وای یوازینی هیله دا ده چې په وطن کې سوله او امن راشي.
موږ د دې جنگونو نه ډیر تنگ شوې ستو، د دې نیټو یادونه تنگ شوې ستو، کونډې شلې تیمانان چې په افغانستان کې ډیر خلک بې کور شو. بل سر نم تیرې چې په افغانستان کې سوله راشي موږ د سولې جنوکو.
برېښنا وای د سولې په مشورتي لویه جرګه کې به یوازینی هیله وسله والو طالبانو دا وی چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي.
سوله به وغواړو او ورځ به ته کو چې نور د جنگ نه لاس والي موږ طالبان رونه چې ټول لاندې جنو کو خو آرام جون په موږ باندې راشي. ډیرې نیتې شولې نور جنگ نه غواړو. تو ضربورته کو چې راشي یو ځای شي یو ځای لاسونه ورکه د خوروالۍ د ورورولۍ په افغانستان کې سوله دایمي غواړي. د سولن چې سور ازي او بیت بیا دغه جوړ شي بس چې د عمر دایمي سوله شو. ټول د سولې د نمنې لاندې جنو کومنګه
سلویس کلنه برېښنا وایي د جګړې له عملی هر ورځ د سیمې ځوانان وشل کیږي.
د سې ورځ باندې چې دوه درې شهیدان د قندوز او د قندار او د پکتیا نه کونډل نه راځي. ډېر کونډې شو، ډېر اطمینان شو. ټول خلک هم دا سبقونه مونږونه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي، نورې نه توې نشي، نورې خويندې کونډې نشي، ماشومان اطمینان نشي. بس په کونډم د چارو نسته چې افغانستان کې اطمینان بيخي زیات شول.
برېښنا ته له بچو او کورنۍ لریتوب او کابل ته راتګ به ستونزمن وي، خو دا وایي د سولې په لار کې هرې قرباني ته تیار ده.
او سوله راځي چې مېش مونږه تیر کوم دلته مونږ د سولې په تمه سپه افغانستان کې به خدای سوله راولي زمونږ مسافرې خیر د افغانستان آرام شي.
د سولې په دغه مشورتي لوی جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي چې 10% د خزو ونده خودل شوې ده. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازو سربیره له ایران او پاکستان د افغان کډوالو استازي هم رابلل شوي. ټاکل شوي ده چې مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د سهور په 9 د کابل ښار د لویې جرګې په تالار کې جوړه شي او دغه جرګې ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
مغل آزادی راډیو نا اوریدا چې د سولې د دغه مشورتي جرګې لپاره تیاری چیرته رسیدلې دي، څومره کسان راغلي دي، څومره کسان له هم ورته په لار دي، او جرګه به په خپل وخت پیل کیږي کنه؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د دغه جرګې د جوړولو د کمیسیون له مرستیال ضیاء الحق امرخیل سره مرکه کړې. نو موږ د جرګې د تیاریو په اړه وایي.
ډیره زیاته مننه د خوشبختانه د لوی جرګې مشورتی لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکی او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي، او که خدای کول باقی به سبا تکمیل شي او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ کې نه هم د سور د جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي ترڅو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په غیش میر سره کسان راغلي دي؟ مرخیل صاحب،
خوشبختانه په هغه څه پلان کې وو دا همي اندازه ګډون کوون راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول، او ټول لازم تدابیر نیول شي.
د خزو ګډون څنګه ده؟ خزو هم په ماغ شمیر سره چې 1.5% په پټ پام کې واچ ګډون بکوي، په غیش میر سره دي که څنګه؟ کس کم دي
پلان و چې په جرګه کې 1.5% د خوندو ته ورکول شي، او خوشبختانه 1.5% تکمیل کړی ده. نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو باکیفیته جرګه وي، افغانستان شمول جرګه به وي، او د افغانستان د ټولو فرګانو او د قومونو څخه نمایندګي به دلته موجوده وي، او په همغه اجنډا به بحث کیږي چې کومه اجنډا مخکې پلان شوې ده، چې هغه همدارنګه حدود او چارچوب د سولې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته ټاکل، او په دې مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول.
امر خیل صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مرورو سره مې څه وکړل؟ چې مرور ول چې جرګه یې تحریم کړې وه، هغوی سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د کمیسیون د برگزارۍ د کمیسیون د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې چې د دې کمیټې دنده دا وه چې هغه تیری چې خفه دي، ناراضه دي، یا همدارنګه په جرګه کې ګډون نه کوي، د هغوی سره بحث وکړي. خوشبختانه د اکثریت سیاسیونو سره بحث کړی ده. موږ هیله من یاسو چې سیاسیون په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټولو افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده، په دې مورد کې د افغانانو بلاور وتړي، د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله مندې ډېره ده چې اکثره سیاسي په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم د غواړم چې واضح کړم، جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه یې ګډون کوونکي دي، د جرګې غړي دي، د یولس نمایندګان دي، د ولسي جرګې غړي دي، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا، چې دوی تصمیم نیونکي دي، دوی د رای ورکولو حق لري. او بل برخه چې ولسمشري کاندیدان او همدارنګه وزیران، حکومتي چارواکي، د سفارتونو نمایندګان دي، چې هغوی به په حیث میلمنو ګډون کوي. یعنې د جرګې په افتتاحیه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمایندګان دي، هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده، تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده، جرګه تحریم کړې ده، هغوی به ګډون کوي. او دا مهمه برخه ده، دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکوي، او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي، چې دا مهمه برخه ده، دوی به ان شاء الله پکې ګډون کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نمو غږ آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نن د سور د میاشتې 8 نیټه ده. لنن نه 20 کال مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو او له ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. یو شمیر خلک دا ورځ بختور بولي، خو یو شمیر نور بیا دوکه ګڼي. په دې اړه د کابل یو شمیر خاریانو نظرونه ورو چې اتسوي
کار کې پدې ټولو ځای کې موږ اندالته ځوان او ټول څونه خلک مرسته څونه راکټونه دی ورځ راځي. نو دا به خبر راځي، خو زه خو سات تیر دا وسم تیر دا په خارج کې ژوند لري، دلته ژوند لري، زه څنګه لري؟ اشته شاور تور اورات
دواره د سید خلکو لپاره د شان دانو دواره بنده هفته ماشته د دې لپاره س دواره بد به غم را وره خلک شاده تور سید خلک تلف سو وایرانی سو دم سره نه ما سمغه چر یعنی ټول تر اوسه پورې اندغه بدبختیګان روان دي سده خلک دغه دم دغه دوه ورځې دی یو د روسانو راتګ یو د حکومت د ډاکټر نجیب الله حکومت سکوت.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
اوس هم ورزو فراه ولایت ته حق کورنۍ چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه لیدلي وایي تر اوسه مرستې ورسره نه دي شوي. د دوی په خبره هغه 15 ټنه غوښه هم چې باید د دغو کورنیو ته ویشل شوی وای نه دی ویشل شوی. په همدې حال کې د فراه ولایت د سرې میاشتې ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. نور حال له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
په فراه ولایت کې ځینې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې هغه کومکونه دوی ته راغلي سم نه دي ویشل شوي. د دوی په خبره یوازې د سرې میاشتې ریاست لخوا کابو 15 ټنه غوښه ویشل شوې په داسې حال کې چې مستحق کسانو ته نه ده رسېدلې. دوی وایي هغه مرستې چې د دوی په نامه راځي باید یوازې سیلاب ځپلو ته وویشل شي، نه دا چې دغه مرستې د مرسته کوونکو نهادونو لخوا یا پر دولتي مامورینو او یا هم نورو غیر مستحق کسانو باندې وویشل شي. میر احمد او ګلبیبي دوه تنه بې ځای شوي وایي چې هېڅ مرسته یې تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. لبلی خوا د فراه ولایت د سرې میاشتې ریاست چارواکي وایي چې دوی ته 15 ټنه غوښه رسېدلې چې ټوله یې د استرار کمیټې د هدایت سره سم ویشلې ده. محمد موسی زعیم د فراه ولایت د سرې میاشتې ریاست سرپرست وایي چې د غوښې 600 سیلاب ځپلو کورنۍ او همداشان ځینو نورو مستحقو کسانو ته ویشلې ده. هغه دا خبر ردوي چې ګواکې دغه مرستې دي پر دولتي مامورینو باندې ویشل شوې وي. د خبر اوس هم هڅې روان دي چې نورو سیلاب ځپلو کورنۍ ته هم مرستې ورسېږي.
زر فامیل دپاره چې تقریبا 15,000 کیلو غوښه وه دا زموږ سره همکاري وکړه. دغه غوښه مو راوړه، غوښه راورسېده او دا موضوع د کمیټه حالت استرار په مشوره او د مقام ولایت 6 فامیل سیلزادګانو ته د چاروژک د کلي هغه مو راغوښته، هغو ته مو توضیح کړه او نور کسان متبقي یا تعداد کسان موږ په اصطلاح خپل په لست کې د سروې نیولي وو چې هغه بېوزله وو. ډېر داسې یو کسان وو چې هغه په هېڅ ادارې کې د هغه سره کومک نه سوی نو هغو ته مو توضیح
د یادونه وایه چې په فراه ولایت کې وروستیو سیلابونو تر 10,000 زیاتې کورنیو ته زیانونه اړولي دي، خو تر اوسه یې د نیمو سره هم پوره مرسته نه ده شوې او ټول مرستو ته په انتظار شپې او ورځې سبا کوي.
درنو دوستانو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. له فراه نه به ورشو کندوز ته. په کندوز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د دوه ورځو لپاره یو وزارتي نندارتون جوړ شوی او د دې ولایت د 9 ولسوالیو او د مرکز بزګرانو خپل ډول ډول کرنیز محصولات په سلو غرفو ته په سلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شو. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ کړی او په دې نندارتون کې د دې ولایت کروندګرو ګډون کړی دی. د نوموړي ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست رئیس عبدالشکر وهابزي وویل چې د دې نندارتون هدف دا دی تر څو د بزګرانو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي.
سل غرفې لرو. د سل غرفو کې ټول زراعتي محصولات، هم سبزیجات، هم غلجات، هم میوجات، وچې میوې، لمدې میوې، یعنی مجموع کې څه چې زراعتي محصولات دي یا حیواني محصولات دي ټولو نمایش دلته شته ده او موږ امیدوار په دې یو چې دا 100% د یقین ته په ګټې تمام شي.
بل خوا د کندز ولی عبدالجبار نعیمي هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و. بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د اوبو پر لویو بندونو کار روان دی او په جوړېدو سره به په زرګونو جریبه ځمکه خړو بشي.
د اوبو د تخریب د مخنیوي په خاطر کار کوي چې دا اوس تقریبا 11 پروژې په کار اچولې دي. د دینه بر علاوه موږ د اوبو په لوی بند باندې تل کار کوي چې د خان آباد بند چې دغه څخه برښنا جوړیږي او هم دغه څخه د اوبو هغه ذخیره چې ځکه به جنګ خړو بکیږي.
په ورته وخت کې د کرنیزو چارو متخصص ډاکټر عبدالبصیر لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه نندارتون د بزګرانو کاروبار غوړوي ځکه چې په لسګونه سوداګر د نندارتون ته رابلل شوي دي.
هغه کسان چې په زراعتي محصولاتو سره بلدیت نه لري، نو دلته د راتګ سره دوی مختلف محصولات د زراعتي، حیواني، صنعتي او نور تولیدات د لاسي صنایع دا ګوري او دا یو ښه بازار په آینده کې کولی شي دوی ته پیدا کړي.
له دې سره سم یو شمېر بزګرانو چې خپل کورني محصولات نندارې ته ایښي وو وای چې دا نندارتون له اقتصادي پلوه ډیر مهم دی، ځکه له دې لارې دوی کولی شي چې له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه وکړي. د کندز دوه تنو بزګرانو عطاالله او عبدالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه تاجران چې کوم د دې کاروبار کوي بعضې موږ راغوښتلي دي، نو هغوی دلته اوس موږ سره معرفي کېږي، زموږ نه کارتون اخلي، زموږ نه غوښتل لري چې څومره مال تاسو موږ ته تولیدولی شئ که نه، یا څومره لرئ، نو دا ډېر ګټور دی زموږ لپاره.
ای فوق العاده موثر است برای دهقین که محصولات څنګه میرن به نمایش میگذارن.
دا نندارتون زموږ لپاره ډېر مهم دی، ځکه دلته موږ خپل هر ډول تولیدات وړاندې کړي او له دې لارې موږ کولی شو چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړو. په دې نندارتون کې د دې ولایت د نهه ولسوالیو بزګرانو او سوداګرو خپل کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کېږي او دغه راز د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله: د امریکا د پوځ یو جګپوړه قمندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر لوري تورن کړي وو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینیت مکنزی وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکنزی دغه څرګندونې پرون شنبه د سیمې د سفر په ترڅ کې له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د ایران د ګواښ په وړاندې به په ګډه درېږي. کینیت مکنزی د امریکا د مرکزی قمندانۍ دنده د تېرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف وټل څخه ترلاسه کړې ده. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکېچ زیات کړي دي ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دوی ټول غواړي چې د امریکا پښه له ایران سره جنګ ته راکاږي، خو دی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شی غواړي. د ظریف په وینا دی په دې باور دی چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بله جګړه کې نښکې لوي ولاړ دی. له 2018 میلادي کال راهیسې له کله چې ډونالډ ترامپ واک ته رسېدلی امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. کله چې ترامپ د تیر 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د متحدو ایالاتونو د وتلو اعلان وکړ، تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته په پراختیا ورکولو او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره د دغه تړون له روحیې سرغړونه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د خوست یو شمیر ځوانو فرهنګیانو مدني فعالانو د یاد ولایت په محبس کې د بندیانو لپاره کتابتون جوړ کړ. دوی وایي چې یاد کتابونه یې له فرهنګیانو خاري کتابتونونو راټول کړي او له دې فعالیت یې موخه دا ده چې بندیان د خپل بند موده په فرصت بدله کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر ځوان فرهنګیان او فعالان وایي د دې لپاره چې محبوسین د حبس د ټاکلي مودې له تېرولو وروسته د اصلاح شویو او سالم فکر اشخاصو په توګه ستانه شي، نو دوی ښه وبلله چې هغوی ته د یو کتابتون بنسټ کېږدي. دوی دا کتابونه چې شمېر یې تر 1500 ټوکو پورې دی د خوست او بیلابیلو ولایتونو له فرهنګیانو راټول کړي او دا مهال د بندیانو په یوه وړه خونه کې چې درې محبوسین هم پکې اوسیږي په جلا جلا الماریو کې ځای پر ځای کړي دي. سید آقا جان ګربز چې یو محبوس دی او د زندانیانو د خونې او روزنې چارې هم سنبالوي د کتابتون د پرانیست پر مهال یې ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې کتابتون ته ځکه اړتیا ډېره ده چې یوازې کتاب لوستل بندیان بوخ ساتلی شي.
په محبس کې د کتاب لوستنه
بیخی زیاد ارتیا دو لکه تبونه چی مخ کردیو اگه فرهنگ ده که تبلوستانی بیخی دود تای بیخی او ضرورت تای تا هر سوک دازی که نوی وزنه که تبلوستان آدو او سی تاسو دومر پراخ که تبونه راوڑل دابو نوی یو نوی تغییر ما بست راوڑل
یو بل محبوس چی مفتی محمد نعیم نومی گیوی یو شمیر کسان دلتا دی دینی علوم و پرزدک رو بوختی چه آقوی دی دینی علم دی وڑی اولوی دوری پرا کتابونه نلری
الحمدلله چی مونگ پو خوز که داسی خیستاز وانان لرو چی دی دیس را بندیان و دی دیس را احساس اخسرا دا تاس تا پو خپل ازدک رو که دا بهترین معلومه دا چی یو خملگر یو خ کتاب دا ارتون که دی پورا مونگ هم دینی علومو تا هم ضرورت لرو وڑی دوری او سیچو تا مونگ ضرورت لرو نو داغا غاک که دی مونگ هر چوک آوری نو دیغی تا مونگ هم ضرورت دا دی وڑی دوری تا هم داشانی مختصر پینزمی درجه تا شپیگمی متول درجه تا